های تازه و نفس تازه پر شماست. خوش آمدید.
ډیر زیات مننه نعیمی صاحب. دوستانو دای او ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبان د جګړو پر مهال ملکانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې رپورټونه زیات شوي دي. روانه خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ورې خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات څو مهمو خبرونو ته د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جنگ کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لیدلو په خاطر نن په متحده ایالاتو کې دی. خبرونو تفصیل. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جګړو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون دا څرګندونې کړې چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا ځینې غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د دیارلسو ملکانو په وژنې تورن کړي دي. په همدې تړاو د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خبرې ویاندې دیبرا ریچرسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلی دی چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د اداو د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت تر رپورټونه رسیدلي او دوی به ټول معتبر راپورونه وڅېړي. دیبرا ریچرسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډېر ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو په یو مرکز له هوایي برید وروسته پر افغان پوځیانو د طالبانو یو مرکز له هغې وروسته هوایي برید وشو چې پر افغان پوځیانو یې بریدونه کول. بهرنیو ځواکونو ویلي چې څلور نوي طالبان د کندوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکر د کندوز په جګړه کې وژلي دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه څنډه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د یکشنبې په ماسپښین د ښار له یو دوکانداره په زور پیسې غوښتي دي چې ترمنځ یې نښته شوې. د آسیا د فوټبال جام د دروش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه یې بایللې دي. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 له قطر مات شوي. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفری تورن کړ چې له افغانانو سره یې درغلي کړې ده.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کردن نتونستیم و سه چانسی که خطر داشت یک چانس رفری برش داد چانسی که باید برای ما رفری میداد به ما دیگه شد رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشه متوجه کمیت خود باشه پشت میزبانی و پشت میمانی نگردن.
افغان دروش کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا د دروش کلنو جام ته د ورتلو هڅه کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلي او له امله یې د لوبغاړو غږ پورته شوی دی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. نتنیاهو داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر روس له هغې هم پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پېژندنې خبره وکړه. ویل کېږي چې ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې وي چې د امریکا د 2016 کال په ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنه په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ډونالډ ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیل دی او رهبر تر ټولو غښتلی تماس دی. د وینزویلا چارواکو اسوسییټ پریس اژانس ته ویلي چې د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دې هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسي پوځیان هم شامل وو. روسیه په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لګدونکې جنگي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیه د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او بل لور ته بیا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د ښکېلتیا له شلمې کلیزې یادونه وکړه. د ناټو د ښکېلتیا پر بلګراد د اته اویا ورځني هوایي کمپاین چې په نتیجه کې د سربانو په واسطه د کوزوو د البانیانو ځپل پای ته ورسېدل. پرونی لاریون د سربیا د توندلاري اپوزیشني ګوند لخوا ترسره شو چې کډونوالو د سربیا د پخواني رهبر رادوان کرازیچ په اړه د هاګ د محکمې وروستۍ پریکړه وغندله. د پخواني یوګوسلاویا د جنګي جرمونو خاص څیړونکو محکمې په هاګ کې 15 ورځې مخکې رادوان کرازیچ په جنگ کې د بوسنیا د سربانو مشر په ابدي حبس محکوم کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت او ناټو تړون وایي طالبان د جګړو او عملیاتو پر مهال ملکیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او طالبان بیا وایي چې خارجي او داخلي ځواکونه په بمباریو کې تر ډیره بیګناه کسان په نخښه کوي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعضې وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د دې ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي.
ولسی جرګه په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د هدفي وشنو د سیاسي دول عمله اندېښنه څرګندوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه وکړي شان ته دا چې دغه مشکل حل شي. دا ودي ورځ تر ورځ زیاتېدو دی. دا موږ خپل دنده تشویش ور دی.
د کابل په بازارونو کې په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو د خرڅلاو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. د نړۍ مطبوعات تکتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران وایي له لبنان د امریکا د بارنۍ چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې وساتي. پمپیو پر لبنان غږ کړی چې یادې خپلواک شي او یادې د ایران تر واک لاندې وي. دا هم د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورکشو اجزانو د لټونو نیس پروګرامونه هم خبرېږي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرم بولي چې په جنگ کې ملکان سپر ګرځوي. دوی صلاح غي دا تازه بیان ورکړی چې په څو ورستیو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ملکانو د مرګ شوبلې راپورونه خپرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ شوبلې پېښې په جدي توګه څېړي او عاملانو ته سزا ورکوي. طالبانو تل افغان ځواکونه ګرم بللي چې د دوی په خبره په بمباریو سره ملکان هدف ګرځولي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نوی 1499 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړي چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدا د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په برخنالي کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز ورسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلی وو. حاجی رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې ووژل شول. د شپې یو بجې الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرم بولي چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دغه وزارت ویاند قیس منګل د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعضې وخت داسې حالت منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونه امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي نو اکسالمال چیز که من سرازی پدیزی که امکانات دیر لکشتا چی ملکی مرگ جوب لمزداره شی ولی دا قصدی نیدی عمدی نیدی دا دیو صحوی پتوګه کیږي دا جدي توګه تیرل کیږي او ملي نه پیدا کیږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ جوبلې د دقیقې تیرنې خبره کوي چې لنن شاوخوا دوونه مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکانو د مرګ جوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکانو مرګ جوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ جوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغه 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ډیر شنور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند خبرګونی پرولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلي جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل د ملکانو جوبله ورستر بلې مخ په زیاتې دوده او د جګړې کېلې خواوي د هغوی ژوند ته د خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت او نړیټو د غوښتنې تر ماموریت طالبان ګرمبولي چې په جګړو کې لاملکانو څخه د سپر په توګه ګټه پورته کوي. طالبان بیا افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه تورنوي چې په بمباریو کې اکثره وخت پر ملکانو بریدونه کوي. بل لور ته بیا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې د هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د دغه وژنو مخه دی ونیسي. د دې کمیسیون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورستر بلې په مرکز کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغه وژنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لاره ولټوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه کړي شان ته داسې دغه مشکل حل شي. دا ولي ورځ په ورځ زیاتېدو دی. دا مشکل تم د تشویش وړ دی، ملک د نګرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نور هم خرابېږي. مانې جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم همدغه دی، ولایتو کې هم همدغه مشکل دی.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پیښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د 16مې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کیږي چې ډیری وخت یې عاملین په تیښته بریالي کیږي. که څه هم د دغو وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 1496 کال په پرتله په 1499 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ سوی و. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو سوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول سي.
د هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه په دې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي د دوی دغه کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو څو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدفي وژنې طرحه کوي او پلاره.
بل خو د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لاره پیدا کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. سره لدې چې په افغانستان کې د غیر راجستر شوو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی، خو بیا هم د دې هیواد په اکثره ښارونو کې دا سیم کارتونه خرڅېږي. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو اوسیدونکي وایي د اکثرو جنایي پیښو عمده لامل د همدغو سیم کارتونو خرڅون او کارول دي. د مخابراتو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د شته ستونزې د حل لپاره یې تدابیر نیولي دي. دا راپور له خان محمد سین څخه اورو چې د سیم کارتونو د پلورونکو په غږ پیلېږي.
د کابل ښار پلوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. د دغه سیم کارتونو پلورونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیریدونکي تذکره او عکس ولري، خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو د دغه سیم کارتونو له پیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي وره مو
چند تمام
20 روپۍ دانه 20 روپۍ نمایندګر صدر په وته
خو متل دی چې وایي ارزانه به علت نه دی او قیمته به حکمته. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاوند موندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او له دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدای شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنه.
دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دمی تلفنم دمی خانه در چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمده ایر اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ ایچ همون تو سر معرفی نکرد گفته اینمی تو دروغ آرچی که در دانش آمد گفته رست نه اینمی سیم کارتای بازاری را روپگی فروخته میشد خواه ایر خواه کس میتونه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار، در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم، از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما له پارلمان صدا بلند کردیم، مسؤولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدا پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. دیگه حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې د طرزالعمل وضع سوی ده موږ کوشش کو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو له خوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ ده. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
بس صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نیم سیم کارت ها تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما جریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
د کابل ښار په پل خشتي سیمه کې چې ځینې کسان دغه ناراجستر شوي سیم کارتونه پلوري له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ورځنی خرڅ ګټي. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د 100 افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د خبرونه په دې برخه کې صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونی غنی کې د هغو دو امریکایي پوځیانو هویت په ډاګه کړی چې د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. یو یې 29 کلن جوزف پی کولیت او بل 30 کلن ویل ډی لینسی نومیږي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو تر هغو چې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته احوال نه وي ورکول سوی د هغوی هویت نه اعلانوي. ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسید. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله خو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل سوي وو او دغه وژنې د افغانستان غوندې جګړه ځپلي هیواد ته د سولې د راتلو په هڅو کې ستونزې په ډاګه کوي. په مطلب کې لولو په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پایله 13 کاله اوړي او دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو قومندان چې وژل سوي پوځي لینسی په قطعه کې غړیتوب درلود ویلي د لینسی پر وژل کېدو د د ملګري سخت خوابدې دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې د مذاکرو له لارې روانې شخړې ته حل لاره پیدا کړي. د طالبانو د استازو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو 5 پړاو چې 14 ورځې دوام وکړ د مارچ پر 12 پای ته ورسید. که څه هم دواړو لوریو په دغو مذاکرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوې وي. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دغه 2 پوځیان په کندوز ولایت کې وژل سوي دي. په کندوز کې روانو ناامنیو او پوځي عملیاتو د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پام هم ځان ته اړولی او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو پر ادعاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په دې ولایت کې د 10 ورځنۍ جګړې پر مهال چې د وسلوالو پر ضد امریکایي سرتیرو او افغان متحدانو یې پر مخ بیوله د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی چې ویل کېږي ډیری یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼې د افغان مقاماتو په حواله لیکلي دغه ملکیان د شنبې په ورځ په هوایي حملو کې وژل سوي دي. د امریکا د پوځ یو ویان دا حمله تایید کړې خو د ملکیانو د وژل کېدو ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچولې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې مخکې د جمعې په ورځ په ګولتی پاولس ولې کې 2 امریکایي پوځیان او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو 4 سرتیري د ګډو عملیاتو پر مهال وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې 2013 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال بلل سوی وو. راپور وایي په دې کال 3,804 ملکیان وژل سوي چې تر 900 زیات یې ماشومان دي او دا د 2012 میلادي کال په نسبت 12% زیاتوالی ښیي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 2 اونۍ مخکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په ځواب کې له امنیتي مسؤولانو د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله نوره ورته د زغملو وړ نه ده. د کندوز ترڅنګ له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه هم په وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي دي.
ایران ویل لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پمپیو لبنان ته په خپل وروستي سفر کې د دې هیواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب دی وکړي، یا د خپلواک اوسي او یا د پریږدي چې ایران او حزب الله ورته راتلونکی وټاکي. د مایک پمپیو د دې څرګندونو په اړه ایران پرون توند عکس العمل ښودلی چې بشپړ جزئیات یې د سفیر استانګزی په ریپورت کې اورو.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پاراونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې ته لاس اچولې، څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیوني بیان کې وکړې. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري او تر خپلې وسې په لبنان کې د یووالي د ساتلو او له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی و او دا هیواد یې وهڅاوه چې له تهران واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب په خاطر سفر کړی وویل سپینې وایم، لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي، یا دا چې د ایران او حزب الله تورو هڅو ته اجازه ورکړي څو یې راتلونکي ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې له دیرشو وزارتونو درې په واک کې لري او د دغه هیواد په سیاست کې هم خبره ښه چلیږي. حزب الله ډله په 1920 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په وروستیو څو کلونو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند دی او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونې وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction to the country.
Ye hukumat ne wari.
La Asia tar Australia.
Bir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radio Vavrei. Avzan khabar kray.
په متحده ایالاتو کې دوه کمپنیانې غواړي چې یو ستر او منفرد کمپیوټر جوړ کړي. په دې اړه له اسمت ساروانو ورو
انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر به په یوه ثانیه کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یوه ثانیه کې د یو میلیارد واري میلیارد معادل دی. تمه ده چې دا ستر کمپیوټر تر 2021 میلادي کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلو بیلو څیړنیزو برخو کې کار واخیستل شي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت ترمنځ له شوي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر پر جوړولو 500 میلیون ډالر ولګول شي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولای شي او هم به د ساینس او ټکنالوژۍ د دنیا ناحل شوي معماګانې او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستلو حل کولای شي. له دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، تیپ او د نویو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همداراز ویل شوي چې دا ستر کمپیوټر چې ایرورا نومیږي د سرطان د درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لاعلاجه ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی تاسو کرا
وخت دی لانا فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو ونیس خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام کړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د څو مهمو خبرونو لنډیز ته.